پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم ستاسو کوربه. یونیسف یا د ماشومان نړیوال صندوق سشکل د افغانستان په خاطر د ماشومان نړیواله ورځ نل مانځي. ولی وړاندې به یې واوري په کابل کې مو د اندرا ګاندی روغتون ته ورولو. خلک له روغتیایي خدماتو شکایت لري، دا به هم واوري. په غزنی کې مو د ترکانانو له حاله خبرو. تابوت جوړونکي وایي چې کارونه د طالبانو له واکمنۍ وروسته خراب شوي دي او په دې خبرونه کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پرتګال کې فعالیت کوي. تر هر څه مخکې خبرونه.
یونیسف وایي په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان کافي خواړه نه لري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د مرکزي آسیا هیوادونه د افغانستان د بحران په مخنیوي کې مهم نقش درلودلی سي. جاپان اقتصاد د تحرک لپاره د میلیونونو ډالرو په ارزښت اقتصادي بودجه اعلان کړه. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا د ماشوم نړیوال ورځ ده، خو په افغانستان کې نه لمانځل کیږي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې د دې لپاره چې هغه چیلنجونه چې په افغانستان کې ماشومان ورسره مخامخ دي انعکاس عمومي، یونیسف د څلورویشتو ساعتونو لپاره خپل ټول برېښنایي پلاتفورمونه تړي. یونیسف له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې همدا اوس په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره اقدام وکړي. سبا د نومبر شلمه د ماشوم نړیواله ورځ ده، خو یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان کافي خواړه نه لري او تر 1 میلیون زیات نور یې د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. تفصیل وروسته. د بشری حقوقونو د څار نړیوال سازمان له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې د مرکزی آسیا د هیوادونو پر حکومتونو فشار راولي چې له بشری حقوقونو سرغړونې پای ته ورسوي. دا غوښتنه داسې وخت کې چې پر افغانستان د ولکې د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې بحران اوج ته رسیدلی دی. دغه سازمان غوښتنه کړې چې د مرکزی آسیا هیوادونه دي با مفهومه اصلاحاتو ته مخه کړي. د بشری حقوقونو د څار نړیوال سازمان خپله غوښتنه داسې وخت مطرح کړې چې په پام کې د روانه دوشنبه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په تاجکستان کې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د بشري حقوقو د څار په نړیوال سازمان کې د اروپا او مرکزی آسیا د څنګ مشر هیو ویلیامسن په ویلیامیا کې ویلي د مرکزی آسیا هیوادونه په افغانستان کې د روان بحران په وړاندې په نړیوال اقدام کې مهم رول لوبولی سي، خو په محلي سطحه د بشري حقوقو موضوع هم د پاملرنې په محراق کې ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویل طالبانو سره به په راتلونکي کې د تعامل دوام د ژمنو په عملي کېدو پورې تړلې وي. دا خبره د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یو اعلامیه کې کړې ده. جرمنی او هالند پرون خپل ځنګړي استازي کابل ته استولي وو او هلته د طالبانو له جګپړو چارواکو سره خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دوړو لوریو د هغو مسلو په اړه د عملیاتي اړیکو د دوام اهمیت په ګوته کړ چې عملي کول یې مهم دی، په ځنګړې توګه د افغانانو د بشري وضعیت د حل په برخه کې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی او هالند لاستاز یو سره طالب چارواکو په خبرو کې ژمنه کړې چې له اړمنو سره د بشر پالنه مرستو زمينه برابروي، د نجونو او هلکانو د مساوي تعلیم په اهمیت پوهیږي او هم له افغانستان د خلکو د خوندي عبور ډاډ ورکوي. لکه چې د اګست پر 15مه طالبانو پر کابل هم ولکه ټینګه کړې ده. لومړی وار دی چې جرمني او هالند خپل ځنګړي استازي کابل ته استوي. د بلخ ولایت روغتیایي چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د عصبي ناروغیو یو متخصص د انسان تښتونکو لخوا وژل سوی دی. د مزار شریف حوزوي روغتون مشر غوث الدین غوري د رسنیو سره په خبرو کې د ډاکټر نادر عالمی د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. ویل سوي چې ډاکټر عالمی د وژې اسمبلی پر 9مه د مزار شریف په 9مه ناحیه کې خپل کور ته نږدې تښتول سوی وو. د جاپان حکومت د نړۍ د دریم لوی اقتصاد د محرک لپاره د 490 میلیارډ ډالرو په ارزښت د بودیجې د ځنګړي کولو اعلان وکړ. حکومت په دې باور دی چې له دې سره به له اقتصاد سره د مرستې تر څنګ د کورونا وبا زیانونه هم جبران شي. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا نن جمعه د کابینت غونډې مخکې چې دغه مالی بسته پکې تصویبېدله وویل چې دا کافي پیسې دي چې د جاپان خلکو ته د خوندیتوب او هیلې احساس وربخشي. لکه چې تیر کال د کورونا وبا پیل سوه دا په جاپان کې د لګښتونو دریم پلان ګڼل کیږي. او د ګورجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې له اوو اونیو راهیسې غذایي اعتصاب کړی دی په موقتي توګه بې سده سوی دی. د هغه وکیل بیکا باسیلیا ویلي چې ساکاشویلی پرون د ده په وړاندې د زندان په روغتون کې بې هوشه سو او پر مځکه ولوید. د ګورجستان د زندان ادارې په یوه بیان کې ویلي چې د ساکاشویلی صحي وضعیت اوس د ډاډ وړ دی. تر دې یوه ورځ مخکې یوه طبي بورډ د ساکاشویلی روغتیایي حالت نازک بللی و او سپارښتنه یې کړې وه چې هغه د زندان له روغتون څخه د ملکي روغتون عاجلې څانګې ته ولېږدول سي، خو د ګورجستان حکومت دا غوښتنه رد کړله.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د خبرونه د تایر روشان په تخنیکی لارښوونه مخته وړه. سبا د نومبر شلمه د ماشوم نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف وای په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ دا کال نن مانځي. دغه ادارې په ټویټر کې لیکلي چې سشکل د افغان ماشومانو لپاره دغه ورځ تور ورځ ده. د یونیسف په وینا نږدې 14 میلیونه ماشومان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او له 1 میلیون زیاتې د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان کې د ماشوم نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې 1 میلیون څخه زیات ماشومان له سخت قحطۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشوم نړیوال صندوق یا یونیسف د ویلامي په ترڅ کې ویلي چې دوی سکل په افغانستان کې د ماشوم نړیوال ورځ نن مانځي. د ادارې نن جمعه په یوه اعلامیه کې لیکلي چې دوی به سر لنن څخه خپل ټولي ټولنیزې پاڼې تورې کړي او دا به وخی چې په افغانستان کې ماشومان له هر بل وخت څخه په نورین کې دي. یونیسف ویلی له 14 میلیونه څخه زیات ماشومان په افغانستان کې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او نه پوهیږي چې راتلونکی به څنګه کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف ګواښ کوي که د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره نړیوال ورونه دانګي لري نه ده چې د شری ناروغۍ تر څنګ د کافي خوړو ته نه لاسرسی په وجه په دې برخه کې بشري ناورین رامنځته شي. له دې ورهاخوا بیا په افغانستان کې تعلیم ته د ماشومانو نه لاسرسی بل جدي ننګونه ده. یونیسف همدارس ټینګار کوي چې د ټولو افغان ماشومانو د روښانه راتلونکي لپاره د ښوونځیو دروازې باید خلاصې وي. اقبال سره چې د شپږو لورګانو پلار دی وی له تیر یو کال راهیسې د خپلو اولادونو د تعلیم په اړه له نامعلوم برخلیک سره مخ دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وی افغانستان باید له دې حالت څخه وویستل شي.
اندېښنې له پخوا اوس زیاتې شوې. یو خو د تعلیم له نگاهه چې ماشومان د اوس هم تر شپږمه پورې چې کوم ابتدایي زده کړې دي هغې ته خوځي، مګر د دې نه پورته څومره زده کوونکي چې دي اول قیاس به یې په ځان وکړم چې خپلې لورګانې مې دي هغه نشي کولی چې مکتبو ته ولاړې شي. دغه یو کال کېږي چې دوی همدغسې دغه تېرې چارنیمه امتحان نه را په دې خوا دوی مکتبو ته نه دي تللي او دغه د اوس هم برخلیک معلومه نه دی.
له دې ورهاخوا بیا د طالبانو د سیاسي دفتر بخواني غړي او په ملګرو ملتونو کې د دوی دایمي استازي سهیل شاهین ویلي چې دوی د نجونو او هلکانو تعلیم ته ژمن دي. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ټول افغان وګړو ته به د اسلام په رڼا کې له ابتدایي تر لوړو زده کړو پورې یو شان د تعلیم حق ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف سش کال د افغانستان لپاره د ماشوم نړیواله ورځ نه لمانځي. دا ورځ ټاکل شوې وه چې سبا ولمانځل شي. په کابل کې مو د ماشومانو لوی روغتون د اندرا ګاندي روغتون ته ورولو. په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي سکتور سره مرستې درولې دي، په پلازمینه کابل کې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. مسؤلین وایي په ولایتونو کې د روغتیا پروژې له لارې چې نړیوال بانک یې لګښت په غاړه اخیستی و له 2000 ډېر روغتونونو له بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي. زموږ همکار په کابل کې د صحت طفل روغتون ته ورغلی او دخلته یې له ناروغانو او مسؤلینو سره خبرې کړي.
په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا روغتون دلته په وروستیو میاشتو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه د پوخا په پرتله څو چند زیاته شوې چې د روغتون ډاکټران او کارکونکي ورخطا کړي. د ژمی له راتګ سره د موسمي ناروغیو زیاتېدل، د خلکو کمزور اقتصاد او د افغانستان له روغتیايي سیستم سره د نړیوال بانک د مرستو دریدل هغه لوی لاملونه بلل کیږي چې د پلازمینی کابل په دې روغتون د ناروغانو لوی بهیر ورمات کړي.
لاس مات ته کله مات شو؟
یا هفته کیږي.
یا لاس چا ورته وتړ کوم درسه
لاس شخصاوان ته ورلای کوږي جوش
کله پنځه کلن مدثر خای د لاس د بریکیدو لګواخ سره مخ شي. نږدې لس ورځې وړاندې د پروان په غوربند ولسوالۍ کې لاس مات شو، خو هلته په روغتیایي مرکز کې د امکاناتو د نه موجودیت له امله یې کورنۍ اړ شو چې د شکستبند په وسیله یې لومړنۍ درملنه وکړي. اوس یې کابل کې د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون ته راوستې، خو ډاکټران وایي لاس شین شوی او ښایي درملنه یې سخته شي. مامای اجمل ازادي راډیو ته وویل
اول ته نږدې شفاخانه هم نشته ده چې هلته کوم شفخانې ته یې راوړه، هلته شکستبند ته وړلی دی. شکستبند چې د ده لاسې تړلی دا لاس بدې تڼو کې هم کړي دي، لاس شوړېدلی دی. روغتونونه که تړل شوي نه دي، هغه بعضې روغتونونه چې واز دي پکې دوا نشته او باس خاص نشته دی او ماشینه خو هغسې نشته دي. کوم ډاکتران چې دي څه راځي څه نه راځي، نو دغه یګانه دلیل د دغه رقم ته کارو دی چې دغه رقم ته موږ خلک په تکلیف واستو روزو د غوربند نه تر دغه ځای پورې د لارې لریتوب هم دی څو چې دلته روزو درې څلور ساعته لار ده.
خدا خی یوازې اجمل نه وي چې پلازمینې کابل ته خپل ناروغ راوستې، بلکې دلته نږدې هر دریم یا څلورم ناروغ له ولایتونو راوړل شوی. له ډېرو سره چې ما خبرې وکړې وایي په خپلو سیمو کې یا روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم امکانات نه لري. د ننګرهار له خوږیانو د راوړل شوي یو ناروغ نیا وایي لس ورځې د دې ولسوالۍ د کږې په روغتون کې تیرې کړې، خو د درملو د نه موجودیت له امله د ناروغ حالت نور هم خراب شو.
دا مسا مې نه جوړه ده، هغه نه جلافات نه راغلي کږې نه کلي نه کو لس پین بستر کړی و، هغه علاج ونه شو. دوام درګه ففی اخیسته، خدای علاج ونه شو، بېرته هم راوس دا هغه د هیوته به ورپورې ده وارې ورېده. هغوی ویلي هغه ده دا جیراسینې دي، بیا ویلي تورې فرسېدلې، داسې خبرې کولې وارې ورېده. او بېګا لږې دوه ورته یې نه هم له خولې نه وګرځوله.
دلته لږ تر لږه په دې اتاق کې شپږ بستر دي، خو په هر بستر کې دوه دوه ناروغان ځای په ځای دي، او ډاکټران دلیل دا ګڼي چې دوی د ځای د کمبود او د ناروغانو د زیاتېدو له امله اړ دي چې په یو بستر کې دوه الا درې ناروغان ځای په ځای کړي.
د اندرا گاندی د ماشوم د روغتیا روغتون رئیس نورالحق یوسف زی لامل په ولایتونو کې د سیمایزو روغتونونو کم امکانات او آن تړل کېدل ګڼي. دی وایي په وروستیو کې د نړیوال بانک له لوري د افغانستان له روغتیایي برخې سره د مرستو پارچوي لامل شو چې دا هیواد له روغتیایي بحران سره مخ شي.
نو حالت رښتیا هم بحرانی ده، او موږ د مریضانو د لوډ سره مخامخ یو. مخکې زموږ د او پی ډی په برخه کې به تقریبا د شپږ سوه شاوخوا ته مریضان راتلل، اوس زموږ دغه اوسنی او پی ډی تقریبا د زرو شاوخوا ته ده، او مخکې به د عاجل سرویس ته زموږ په څلورویشت ساعتو کې دوه سوه یو نیم سل دوه سوه مریضانو مراجعه کوه، اوس تقریبا دوه نیم سوه او درې سوه شاوخوا ته راځي.
ښاغلی یوسفزی دا هم وویل چې آن د کابل د بیلابیلو برخو روغتونونه هم د روغتیایي امکاناتو له کمښت سره مخ دي چې زیات شمیر ناروغان دوی ته مراجعه کوي. دی وایي که حالات دغه ډول دوام وکړي نو د افغانستان روغتیایي برخه به له سختو ننګونو سره مخ شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په روغتیایي برخه کې ستونزې مخ پر ډیریدو دي. په دې هیواد د طالبانو له واکمنۍ سره سم نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي برخې سره مرستې وځنډولې چې له امله یې د صحتمندۍ پروژه له جدي ګواښ سره مخ شوه. د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال بانک د دغه پروژې په ودرېدو سره له دوه زره ډیر روغتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل
بالخصوص د صحتمندۍ پروژه چې دا یو جاری روانه پروژه وه او د دې اکمال او تمیل دی نړیوال بانک په غاړه، نو له دغه سیاسي تحول وروسته دوی ټول په خپل ژمنه ونه درېدل چې له امله زموږ په هیواد کې تقریبا 2301 د صحتمندۍ د پروژې اړوند روغتیایي مراکز له ډېرو مشکلاتو سره مخ شول.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو افغانستان ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړی و چې د هیواد روغتیایي سیستم بشپړ سقوط ته نږدې او له جدي بحران سره مخ دی. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې کله افغانستان سره بیړنۍ روغتیایي مرستې ونه شي نو دا هیواد به له یوه جدي بشري ناورین سره مخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي و چې اوس مهال د افغانستان په زرګونه کلینیکونه او طبي مرکزونه د درملو او نورو توکو له جدي کمښت سره مخ دي او روغتیا پالانو او نورې عملې ته ماشونه هم نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې سیاسي او مشروطې نه کړي، کنه ښایي د کابل د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون په څیر نور هغه روغتونونه هم له کاره ولویږي چې دا مهال د افغان ناروغانو د رغېدو هیلې ورپورې تړلې دي.
د ولایتونو خلک خپل ناروغان کابل طبيعي خو خلک شاکی دي او وای روغتیایي خدمات خراب دي. دا ساجر اډو په خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونی د شکرې د ناروغي په اړه اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د غزنی ښار سمیع الله تابوتونه جوړوي. دی وایي که څه هم د طالبانو لاره تک سره کاروبار زیات خراب شوی او ورته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشاله دی چې په دغه ښار کې وژنې بندې شوي دي. سمیع الله ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو هغو کسانو کاروبار خراب دی چې تابوتونه به یې جوړول. نور په دې راپور کې
د غزنی ښار د شفخانې سړک ډیری نجاران په خپلو کارونو بوخت دي، دروازې، کړکۍ او داسې نور شان جوړوي. سمیع الله په دغه ځای کې د خپل دکان مخې ته پیتاوي ته لاستر ځنې ناست دی. دی پر سړک تیرېدونکو موټرو، رکشو او خلکو ته ګوري. سمیع الله تابوت جوړونکی دی. دی وایي یو وخت یې کاروبار ښه په درس کې روان و، خو اوس هیڅ کار نه لري. سمیع الله وایي د جمهوریت په وخت کې به یې په اونۍ کې شاوخوا 60 تابوتان جوړول او پلورل، خو د طالبانو لره تک سره په اونۍ کې یو تابوت هم نشي خرڅولای.
واغ بود د هفته 60 دانه 50 دانه ما تابوت جور میکردیم. حال دوسته ما 10 دانه هم شاید جور نکنیم.
نموله زیاده وی د تیرو څو کالو څخه تابوتان جوړوي چې زیاته برخه د افغاني سرې میاشتې او د سره صلیب کمیټې خیریه ټولنو ورڅخه پیرل. هغوی به د افغان امنیتي سرتیرو او طالبانو مړي خپلو کورونو ته پکې رسول. سمیع الله که څه هم چې خپل کاروبار ته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشاله دی چې په دغه ښار کې وزنې بندې شوې دي.
ملان کې تر مشه دم مردم وضعیت مشه او دم مردم د شکا بود. ایګال فضل خدا به خدا بود کم شد بشه خوشاله سم.
غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې او وزنې پکې شوې دي. سمیع الله وایي په پام کې لري چې خپل کاروبار ته تغیر ورکړي او د تابوتونو جوړولو پر ځای د تعمیري ځایونو کړکۍ، دروازې او نور شان جوړ کړی.
د سجرډو د دې سات په خبرونه کې یو نړیوال موضوع راخلو. بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو. دا به هم واوري چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پرتګال کې خپل فعالیت پیلوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پر یو شرکت او شپږ ایرانیانو د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې په آنلاین ډول د ګډوډۍ د جوړولو تور پوری کړی او بندیزونه یې پرې لګولې دي. ولسمشر جو بایدن د واک له ترلاسه کولو یو میاشت وروسته ویلي وو چې ایران او روسیې د امریکا د تیر کال د نومبر د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ګډوډۍ د رامنځته کولو هڅې کړې وې. ایران د تازه بندیزونو په خبرګون کې ویلي چې دا د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناکامو پالیسیو دوام دی. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ پښ پښتنو ایرانیانو او یوې کمپنۍ چې په ایرانی ول اصلو کسانو پورې تړاو لري بندیزونه ولکول. دغه وزارت ویلي چې د کسانو د دې لپاره چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو د رای ورکونکو اعتماد زیانمن کړي، د امریکا په انتخاباتي سیستم کې د ګډوډۍ رامنځته کولو هڅه کړې وه. پر دې سربیره د دغو کسانو په منځ کې دوه تنو چې عمرونه د شلو او دیرشو کلونو ترمنځ دي د نیویارک محکمې ته په خپل تور اعتراف وړاندې کړی دی. د امریکا د خزانې په وزارت کې د شتمنیو د کنټرول ادارې ویلي دا کسان چې بندیز پرې لګول شوی دی د امریکا په انتخاباتو کې د تخریبي نفوذ لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت عواملو. د دې راپور لمخي امریکا د ایران په شمول د حکومتونو تر ملاتړ لاندې عواملو سایبری هڅې کشف کړې دي. د امریکا د خزانه وزارت د شتمنیو د کنټرول اداروي کمپنۍ او شپشتنه نور چې بندیزونه پرې لګول شوی د 2000 شلم د اگست او د همدغه کال د نومبر ترمنځ په څلورو میاشتو کې چې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو کمپاینونه په اوج کې وو په انلاین ډول د خپل هدفونو لپاره هلې ځلې کړې دي. د راپور لمخې دا کسان بریالي شوي چې د امریکا د ځینو رسنیو اکاونټونو او یولسو دولتي ویبپاڼو ته نفوذ وکړي. د امریکا د خزانې وزارت د شتمنیو د کنټرول د ادارې پر اساس دغو کسانو دروغي معلومات خپره کړي، جعلي ویډیوګانې چمتو کړي او رای ورکونکو ته یې ګواښونکي ایمیلونه استولې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی سعید خطیب زاده پر شپږو ایرانیانو د بندیز په اړه په خبرګون کې وویل چې دا د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ناکامو پالیسیو دوام دی. د ایرانی وګړو له لوري د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د لاسوهنې ادعا به اساسه او د عامه افکارو د تیر باسلو لپاره وبلله.
ازادي راډیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په امریکا کې مو د بوینګ د یوینوی الوتکې له جوړېدو خبره وو چې څه کمالونه لري، خو اوس د افغانستان موسیقي ته مخه کوو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پرتګال کې خپل فعالیت بیا پیلوي. د دې مؤسسې مشر احمد ناصر سرمست وایي د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ وروستی غړی چهارشنبه قطر ته ورسید. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې ساز، आवाज او د موسیقي درسونه هغه ورځو کې چې طالبان لا کابل نه ونیولې، خو اوس کیسه بل ډول ده. ساز आवाज بنسوي، زکونکي او شوونکي اورسوي او هیواته د جر ستنیدو هیلي نه لري. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د کورنۍ ورستي غړي د چهارشنبه په ورځ د دوهې مرکز ته ورسید. وجیا کابولی د دې انسټیټیوټ یو لږ تکړه زرغړونکو ده. هغه چې تباندې وی میاشتې راهیسې په دوحه کې ده. ازادي رادیو ته وایي چې د خپل راتلونکي تصوري په جلاوطنۍ کې نه وکړي، خو بیا هم خوشحاله ده چې د افغانستان له اوسنی وضعیت څخه راوتلې ده.
کله چې طالبان راغلل ما ټولې هیلې و بایلو دي، ځکه هغه څه وشول چې ممکن نه و. زما ټولې هیلې او مخه لمنځه لاړې.
وویشت کلنه فاطمه عارف چیلو ژغون کده وای چې لداسي برخلیک سره د مخامخې دوه تمه نه درلوده، خو د وضعیت د بدلیدو سره بیرته رسنیدو په هیله ده.
پراتم چې غواړم یو ښه چلغون کشم او خپل هیواد ته ګټه ورسوم. کله چې زموږ هیواد آرام او خوندي شي، زه غواړم ورشم او نورو زده کوونکو ته درس ورکړم.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرماز چې خپل ټول 212 د کوونکو او استادانو له افغانستانه ایستي، وایي چې په افغانستان کې ورستي بدلونونه د افغانستان د هنر او کلتور د ټولنې لپاره ویجاړونکي دي. هغه وایي چې طالبان په سیستماتیک ډول د دې بنسټ ودانی په پوځي اډه بدل کړي او په کابل کې بنسټیز تاسیسات ضبط کړي دي، خو اوس د شته بشري ځواک او روزلي قدر سره چې دا انسټیټیوټ یې لري، پرتګال د هنري او شوونیزو فعالیتونو دوام لپاره دونکو مقصد دی. هغه وایي چې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ټولو غړو ته پناه ورکړي ده. احمد ناصر سرمس د پنځشنبه په ورځ پرتګال ته سفر وکړ چې په پرتګال کې د موسیقي د شونزي د بیا جوړولو په برخه کې پرمختګونه وڅېړي.
مرکز هنري باشه کې درون
دا باید د هنر یو مرکز وي، چیرې چې موږ نه یوازې خپل زده کوونکو ته بلکې ټولو هغو کسانو ته چې د موسیقي زده کړې سره علاقه لري افغاني موسیقي زده کړو. د با کیفیت موسیقي زده کړې خدمتونه نه یوازې زموږ د زده کوونکو لپاره بلکې په پرتګال کې د ټولو ډلو لپاره چې د موسیقي زده کړې نشي کولای د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ کې وړاندې کړي.
احمد ناصر سرمسوی د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د شوزو ارکستر زهره به ډیر ژر بیرته فعال شي. زهره یو ارکستر و چې د میرمنو شتون له امله په نړیوالو کنسرتونو کې شهرت وموند او د بیلابیلو جایزو سربیره د نړۍ تر ټولو معتبره موسیقي جایزه پولر میوزیک جایزه په 2013 کال کې د افغانستان په نامه ثبت کړه. د طالبانو هیڅ ویان په افغانستان کې د انسټیټیوټ دراتلونکي او په دوی باندې د شاغلی احمد سرمست تورونو په اړه زموږ پیغامونو ته ځواب نه دی ویلي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2013 کال د جون د میاشتې په شلمه د احمد ناصر سرمست په هڅو د پخوانی حکومت د پوهنې وزارت په چوکاټ کې پرانستل سو. دا په افغانستان کې د مسلکي موسیقي د زده کړې په برخه کې تر ټولو فعاله اداره وه.
و مرزل چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ غواړي چې خپل فعالیتونه په پرتګال کې بیا پیل کړي. نن دوی په جی ولایت په ولایت پروګرام کندوز ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او واتس اپ لپاره په خبرونه کې برخه واخلئ او خپل پیغام تر چارواکو ورسوي.
تاسو لا پیغامونو
زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت ساسره په تماس کیم. زه د ټولو هیوادوالو په خاص ډول د شتمنو کسانانو سره یو اخیله ورزو لرم چې افغانان اوس لاس نیوي ته اړتیا لري. زموږ نیوي پیسه د خلک په خورا به وزلي کې ژوند کوي. نو پر ځای د دې چې موږ نړیوالو ته خلې وازی نیولي د غوښ مرسته غواړو د طالبانو سره مرسته غواړو نو باید موږ د افغان مسلمان غیرتي غیر ملت باید خود به خود لاسونه سره ورکو. سړی خپل کور ته نیمه ډوډۍ خوري هغه نیمه د دامسایا سره نیمایي کې انشاءالله تعالی الله پاک به دوی ته خیر او بدله هم ورکړي او زموږ بېوزله هیوادوال به تر یو حده دغه اقتصادي ستونزه په امن کې وي.
اسمت الله یم ورور د پکتیا ولایت نه مخدادا کو طالبان تنگو کانا پشپی پیوا بجے راشی ہوئی چی روٹائی راکی دوڑے منگل دوڑے لکو ما زایا کو کس را باتا کو مورو را راوا سلام
بھلی رحمت اللہ مجاید دا کتواز تمازی سوایم ازادی راڈیو دا پیغام باید جما پیغام لولپورو چارواکو دا طالبانو مسیرانو تا ورسی خاص طالبانو تا اٹھولو تا دا اسلامی دولت تا اسلامی امارت تا د ټول نړۍ انسانانو سلام وایم. بعد سلام دا ټول اسلامي امارات چې تاسو اسلامي راغلي یاست مو ورور جان تاسو سره کومه کوملت کومه سره کو جماعت چې به یو ګول مړی در کوله یو ډوډۍ به در کوله نړۍ به درته پیدا کوله اوس تاسو ما مایبینو ته مالینو ته ما مالمانو ته ما شور کوي لره کومه یو ته پیدا کوي دا د ورځې 15 ملیون روپۍ تاسو ته خالي 3000 پاسپورت راځي کابل کې پاسپورتونه جوړیږي او ګمرکونه چې دي ګمرکول چې تاسو 300 روپۍ راځي هغه به یو خدای ته معلومي او تاسو ته معلومي تاسو ول د افغانستان ملت سره دوکه کوي ول د افغانستان ګړو مایبینو شهیدانو دغه سره دوکه کوي یاره کمی د مایبینو مشور کوي دی شهیدانو ورکوي مالمینا ورکیا ار کومای تاسو پیدا کی ککل امریکا خدای مې ربانه کوي راي کو هغه بیا رپی تاسو دروخی اوس نن سبا خلک دی اقتصاد ضعیف ده در بدر دي شیطان ور کړی دی یخم راغل اعظم غل رم ملت یو دی ټول ملت ته غاغ ده لکه دایما چې غاغ ټول ملت ته خوخه ده.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د امریکا د بوینګ 777 ملکی الوتکې نوی ماډل د امریکا د هوستن او د متحده عربی اماراتو د دوبی ترمنځ بي وقفي 15 ساعته مزل وکړ. د بوینګ دا نوی ماډل د نورو الوتکو په پرتله لس سلنه لږ تیل مصرفوي او په یو ټانکی تیلو د نړۍ تر ټولو الوتکو اوږد سفر کولی شي. نور په دې راپور کې
د نجوم متخصصان چې په یوې داسې نوې نړۍ پسې ګرځي چې د ژوند کولو احتمال پکې وي، ځینې وخت د لټون په ترڅ کې له داسې دنیاو سره مخامخ کیږي چې د دوی د توقع خلاف وي. په استرانومي اند استرافیزیکس مجله کې د یوې خبرې شوې څېړنې پر اساس ستورپیژندو په دې شمسي منظومه کې داسې عجیب شان لیدلي چې پخوا
پښتنه غواړم له تخنیکي تیر وطني د بوینګ راپور ته به اوس راشم. هغه بل د ستور پیژندلو په ارتباط کوم راپور او هغه به پراتونکو خبرونه کله تاسو سره شریک کړم.
بوینګ 777 الوتکې په لومړي ځل د امریکا او متحده عربی اماراتو ترمنځ تر ټولو اوږد مستقیمه او بيدمي الوت وکړه. په امریکا کې د بوینګ 777 الوتکو تولید 2 کاله وزندیده خو له مودو وروسته بل اخره د ستري الوتکې په خپل تاریخ کې تر ټولو اوږد سفر چې 15 ساعته وکړ. بوینګ 777 په اوس وخت کې د نړۍ تر ټولو پرمختللي او اوږد مزل کوونکي ملکی الوتکې ده. خو کرونا اوبا د دې الوتکو د پراختیا پروژې ته زیان واړاوه. بوئنګ کمپنۍ د دې لپاره چې د بوئنګ 928 میکس الوتکې ناورین تکرار نشي، د 928 میکس ماډل د جوړولو لپاره په احتیاط ګام واخیست. د بوئنګ د دې نوی ماډل په ډیزاین کې یو مهم ټکی دا دی چې الوتکه خپل 2 متره اوږده وزرونه ټولولی شي. دا ورته چې د ملکی الوتکو په صنعت کې د لومړي ځل لپاره کارول شوی، امکان برابروي چې الوتکه په اسانه په نسبتا کوچنی ځای کې ودرېږي.